مشال.
د مشال ریډیو د نن ورځې وروستۍ خبری خبرونه ته مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی په دې خبرونه کې د پاکستان په پلازمېن اسلام آباد کې د رواني ټول ګوندیزي غونډې، په پېښور کې د سوی امن کانفرنس، په بلوچستان کې د ورکړل سو بلوچ وګړو او په شمالي وزیرستان کې د عامو خلکو د وژل کېدو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې ګړې برخه دي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان وزیر اعظم ویل دی چې د ترګری ضد قومي پلان مسوده تیار شوی ده او د حتمی بحث لپاره نن د سیاسي ګوندونو مشرانو ته وسپارل شو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي صوبای حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته اسوي چې نمونه نه دی رجستر کړي، او په عراق کې په 2014 کال کې تر 15,000 زیات کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې ترهګری ضد قومي پلان مسوده تیار شوی ده او د حتمی بحث لپاره نن د سیاسي ګوندونو مشرانو ته وسپارل شو. نوموړي دا خبرونه په وزیر اعظم هاوس کې د ترهګری ضد قومي پلان په اړه ټول ګوندیزي غونډه ته وکړه. نواز شریف زیاته کړه دا پلان به د 2 کلونو لپاره وي او ولس غواړي چې سر لوس عملي شي.
یقیناً پوری قوم کی نگاہیں اس وقت اس اجلاس پر مرکوز.
یقیناً ټول قوم سترګې دا نننۍ غونډې ته نیولې دي. ولس غواړي چې دا پلان اوس په عمل کې راشي. د دې مسوده به اوس تاسو سره شریکه کړو چې د 15 ورځو تر کافي بحثونو او سلام مشورو وروسته تیار شوې ده. زما په فکر اوس وخت راغلی چې پر دا حتمی پریکړه وسی چې بیا یې پارلمان ته وړاندې کړو. خو زه فکر کوم هلته باید نور بحث پر
ونیسي.
په نننۍ غونډه کې د پوځي عدالتونو د جوړولو پر لارو چارو او د ترهګرۍ ضد د شل نکاتي پلان پر نورو برخو خبرې کیږي. په غونډه کې د ګډون لپاره د پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جماعت اسلامي، جماعت علما اسلام او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په ګډون د سیاسي ګوندونو یو شمېر نور مشران ګډون کوي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل دي صوبایي حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته لیږي چې نمونه نه دي رجستر کړي. تېر ورځ د پېښور په نشتر حال کې د جماعت اسلامي په مشرۍ امن کانفرنس د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د پېښور سکول تر برید وروسته امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې رجستر شوي افغان کډوال نه ځوروي. غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وویل دا پلټنه باید وسي چې ولې امنیتي ادارې د پېښور سکول برید په مخنیوي کې پات راغلي.
یقیناً چې دا یو پبلک سکول سکیورټی لیټ شتا د دې تحقیقات ضرور پکار دي چې کله د آرمی پبلک سکول محفوظ نه دی نو بیا به زموږ ستاله د سکول څنګه محفوظ د اگر ومنګر خبره وچی دا اگر ومنګر کوم ټول نو ولې د موږ شمو د شګر دی جونډي مونږ یو کیږو د شګر به مکو.
امن کانفرنس د خپل وینا پر وخت جماعت علما اسلام سندلی مشر مولانا سمیع الحق د پېښور بریدغند نه وکړه. په بلوچستان کې د اورکرسو بلوچستان لپاره کارکونکو سازمان وایس فار میسینګ بلوچ پرسنز وای تیر کال سوبې څخه 415 نور بلوچستان ورکړل شوی دي. دا خبره د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ تیر ورځ د کوټ د خبريالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د بلوچستان سوبې حکومت د نصر الله بلوچ د اورکرل شوی شمیرې په خلینه کوي وای تیر کال د 112 بلوچستان خراب شوی مړی موندل شوی دي. بلوچستان د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی د کسانو په ورکولو او د هغوی په وژنو تورنوي، خو د پاکستان او بلوچستان حکومتونه بیا دا تورن ردوي. په پاکستان کې عدالت د وسوالي ډلې لشکر طیبه د مشر زکیو رحمان لکوي د بند مده تر 2 نورو اونیو غځولې ده. د نوموړي وکیل رضوان عباسي 13 ورځې ویل عدالت د رولپنډي په زندان کې له لکوي څخه د عدالتي پلټنو په مخه د هغه د بندولو امر کړی دی. د ویل نن د نوموړي د ضمانت لپاره درخواست ورکوي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت د تیرې میاشتې پر 13 نېټه د 2008 کال د ممبئی بریدونو د پلانولو تورن زکیو رحمان لکوي په ضمانت خوشي کول امر کړی و، خو حکومت د عامه نظم ساتنې قانون تر مخې د هغه د نظربندۍ پریکړه وکړه. یو افغان ځای چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د واده پر مراسمو د لګېدلې راکټ د توغولو تور پر افغان ځواکونو پورې کیږي. د چهارشنبه په غرمه د سنگین لوسوالي پر څاروان کلا کې د واده پر کور یو توغندی ولګېد چې په کې لږ تر شل کسان وژل شول او تر پنځو زیات ژوبل شول چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي. د هلمند مرستیال ولی محمد جان سولیار وایي ځواکونو تر هغه وروسته د واده پر مراسمو توغندی وتوغوي چې کله وسلوالو د دوی پر امنیتي پوسته برید وکړي. نوموړی نن اسوسییټډ پرېس خبري اژانس ته وویل د پیښ تورن سرتیری یو پوځي عدالت ته سپارل شوی دی. یو قمندان او څلور عسکر تر نیولو وروسته لشکرګاه ته بیول شوي دي. د پیښ په غبرګون کې پر همدې سیمه اوسېدونکو مظاهره وکړه. پیښه په داسې حال کې رامنځته شوه چې ولسمشر اشرف غني په کابل کې په یوه پوځي دستوره کې افغان پوځ او پولیسو له ناټو څخه د بشپړ امنیتي واک اخیستلو باندې مبارکي ورکړه. ناټو ځواکونو د تیر کال په پای کې په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورسوي. خبرونه لمشال اډیو خبري. د عراق حکومت وايي 2014 کال په دغه هیواد کې د 2008 کال راهیسې تر ټولو خنړی کالو. د عراق د روغتیا، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له ټولو سو شمیرو له مخې په تیر کال کې لږ تر لږه 15,518 کسان وژل شوي او تر 22,000 زیات ژوبل شوي دي. د تلفاتو دا شمیره تر 2008 کال راورسته تر هر بل کال زیاته ده چې هغه کال د سنی شیعه فرقې تاوتریخوالي د اوج پر وخت 18,000 کسان وژل شوي وو. روس د شام د اپوزیشن اتوی شخصیتون تروانه میاشت ماسکو ته د ورتګ بلنه ورکړی چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له حکومتي چارواکو سره خبري وکړي. د شام د اپوزیشن یو غړي تیر ورځ د فرانس خبري اژانس ته وویل اتویشت واړه مشران ته بلنه رسیدلې ده، خو دا نه ده معلومه چې هغه مشران به بلنه ومني او کنه، ځکه چې روس ته د اسد رژیم د ملاتړ په توګه د شک په سترګه کتل کیږي. په شام کې په 2018 کال کې د کورنۍ جګړې د پیل راهیسې تر 200,000 زیات کسان وژل شوي دي. د مصر سره عدالت تر اوریدنو وروسته د الجزیره ټلویزیون د درې بندي خبریالانو د یو ځل بیا محاکمې امر کړی دی. د الجزیره درې خبریالانو استرالیایي پیټر ګریستا، مصری کاناډایی محمد فهمي او مصری باهر محمد ته په 2013 کال کې د بند سزا ورولې وه. تر پرونی پریکړې وروسته یو مدافع وکیل رسنیو ته وویل درې واړه خبریالان شای اوس هم په بند کې وساتل سي. درې واړه خبریالان ته په یوه لنجمنه مقدمه کې تر بندیز لاندې د اخوان المسلمین د مرستې کولو او د مصر په اړه د ناسمو خبرونو خپرولو په تورونو له اووه نیولې بیا تر لس کلونو پورې د بند سزاګانې اورول. یو مدافع وکیل اسوسییټډ پرېس خبري اژانس ویلي تمه لري چې نوې مقدمه به په یوه میاشت کې دننه پیل شي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې یوسف کاکړ وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسی بازار څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 0.1545 اخیستل کیږي او په 0.50 خرڅول کیږي. یو یورو په 1.1550 او 1.20 یو پوند په 1.1550 او 1.65 د متحده عرب امارات درهم په 0.10 او 0.55 سعودي عرب یو ریال په 0.55 او 0.80 او یو افغانی په یور پیش پیته پیسې اخیستل کیږي او په یور پی 15 پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکو شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. همداراز په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 2 او زیات نه زیات 0.5، بنو کې 0.5 او 0، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمی او یوسف کاکړ وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ستاسو خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندیزه غونډه دوام لري. د سیاسي چارو یو کارپوه د داسې غونډو پر تکرار وایي
تر اوسه پورې په دې سره جوړ نه شول چې لکه فوج غواړي چې فوجي عدالتونه دي، فوجي افسران د عدالتونه کې فیصلې کوي. دوی وایي چې نه، د فوج په قانون کې به ترمیم راولو.
په پېښور کې د جماعت اسلامي لخوا را بلل شوی د امن کانفرنس وي دی. د امن نېشنل ګوند یو مخکښ دی کانفرنس ته په وینا کې وویل
د اگر ومنګر خبره وچی دا اگر ومنګر کوم ټول مونږ نو ولې د دمر شمو د شدت ګوندې مونږ یو کې د شدت ومنو.
د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو وایي د پاکستاني پوز په بمباروي کې شاوخوا یو لس عام وګړي وژل شوی دی.
موجود
په بلوچستان کې د ورکل سو بلوچستانو لپاره کارکونکو سازمان وایي په تیر کال کې له صوبې څخه 415 بلوچستان ورکل سو دي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اسلکه څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د وخت د ټولو ګوندونو د مشرانو غونډه روانه ده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل سره د ټلیفون پر کچه دی. ریاض مساخیل، که تاسو تازه حال په دې اړه اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
جی، څنګه چې مونږ اوریدونکو سره احوال شریکو، دا وخت بند تمبو شاته چې کوم دین غونډه روانه ده. فوزی مشر او نور چې کوم سیاسي مشران دي نو هغه لګیا دي په یو خو چې په ملک کې کوم عملیات روان دي د ضرب عذب په نوم باندې، او بیا د هغې نه علاوه چې کوم نور چاپې والی کېږي یا کوم خلک نیول کېږي هغې نه تر اوسه پورې کوم قسم پلټنې کېږي. بیا چې کوم یو قانون پلان جوړ شوی دی یا یو کلنداره جوړه شوې ده تر هغې د ختمون دپاره، نو په هغې باندې اوسه پورې کوم متعلقه ادارې دي هغې اوسه پورې څه اقدامات کړي دي، د هغې کومې مسلې دي، او په هغې باندې سیاسي ګوندونو ته بیا کمې اندېښنې دي یا کومې وسوسې لري، نو هغه خبرې د یو بل سره شریکوي. خو په دې باندې چونکې چې کوم غټه ایجنډا ده د دې غونډې د رابللو، هغه دغه د فوجي عدالتونو په حوالې سره ده چې یاره آیا دا فوجي عدالتونه به څنګه جوړېږي، دې کې به د آئین ترامیم څنګه وي، دا به د څونه وخته باره کار کوي. نو وزیر اعظم په خپل خطاب کې دغه خبرې هم کلیئر کړې چې په دې باندې مونږ 15 غور او فکر کړی دی، بحث هم پرې کړی دی، او د هغې نه دا نتیجه راغلی چې په تیره کومه پوربندی غونډه شوې وه په هغې کې هم دا خبره یو شلوکاتي ایجنډا چې کومه جوړه شوې ده. نو اوس چونکې زموږ سره نور وخت ډېر کم دی چې مونږ په دې خبرو کې باس وکړو، په دې باندې نور سوچ وکړو، او مونږ له پکار دي چې مونږ زر تر زر د دې منظوري ورکړو. دغه شان چې دا چې کوم د عدالتونو خبره ده، دا یو سو پارلیمنت ته دا ترمیم راولو او دا د عدالتونو جوړ شي. د ده وویل چې دا عدالتونه به د 2 کالو د پاره وي، او دا وخت دی که چېرې مونږ نن اقدامات وکړو سه عملي کار هم وکړو، نو د دې خواږه به چې کوم دی هغه په راتلونکي کې بیا مخې ته راځي.
ریاض مساخیل، دغسې څه معلومه شوی دی که نه چې د دې پوځي عدالتونو کوم ګوندونه، کوم سیاستوال یا کومې ډلې مخالفت کوي؟
جی بالکل، د دې خو پیپلز پارټي کې مزه چې کوم مشر دی او پخوانی ولس مشر دی آصف علي زرداری، هغه ډېر بجار باندې دا خبره کړې وه چې دا عدالتونه داسې دي چې د دې به مطلب اصل چې دا سبا د جمهوریت په ضد استعمال شي، یا بلکې هغه واضح دا خبره عموم کړې وه چې اصل داسې وخت راشي چې سبا ما او نواز شریف په جیل کې یو. نو دومره پورې هغه چې کوم دی اندېښنې څرګندې کړې دي. بیا جماعت اسلامي وخت په وخت دا خبره کړې ده چې دا مونږه د مجبورې په دغه باندې منو د دې عدالتونو دا تسلیمو کني، نو مطلب مونږ په دې حال کې نه یو چې مونږه فوجي عدالتونه دغه کو په ملک جوړ کو یا قائم کو. ورسره ورسره چې بیا کوم مختلف نور نظر لرونکي خلک دي، مختلف کارپوهان دي، په د قانوني او آئینی ماهرین دي، د هغې د طرفه هم بلکې د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری د هغه وړاندې ورځو کې یو بیان مخې ته راغی. د هغه وینا وه چې په ملک کې عدلیه موجود ده، عدلیه د ملک چې کوم دی اهم ستن ده، نو په داسې صورت کې د فوجي عدالتونو جوړښت چې کوم دی دا غیر آئینی او غیر قانوني دی. نو خو بیا بعض چې کوم د مسلم لیگ نیم کسان دي، حکومتي کسان دي، هغې بیا دا ادعا لري یا دا دعوه کوي چې یاره ملک کې حالات داسې دي، نو د دغې حالاتو د مخنیوي دپاره بل لار نشته، ځکه چې په عدالتونو باندې په کوم چې دا وخت عدلیه ده په هغې باندې یو ډېر لوی دباو دی، او بیا کوم چې ګواهان دي هغه د بعضې وجوهاتو نه هغې عدالت ته ګواهی له نشي راتلی.
ډیره مننه ریاض مساخیل، مننه ستاسو له معلوماتو را کول څخه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل و چې هلته د رواني ټولګوندزي غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. دا غونډه دوام لري، تاسو به د مشال ریډیو په سبانیو خبرونو کې بشپړ تفصیل واورئ چې پر دې باندې څه فیصله وشوه او څه ذکر پکې وشو. اوس به د همدې داسې د ټولګوندزو غونډو پر ارزښت باندې تاسو ته یو مرکه وړاندې کوو. زموږ همکار ګل ایاز د سیاسي چارو له کارپو ایاز وزیر سره مرکه کړې ده، او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د داسې غونډو ارزښت څه وي او آیا دا به نتیجې ورکړي او کنه.
پکار خدا وا چې سمدستی صدر اعظم صاحب زمون ګامونه اخستی وای زکه چې صدر اعظم چې جوړ شي نو لکه کوم مشر کړی وي کوم اعتماد در وي کوم ووټ در کړی وي نو بیا د اے پی سی یا د سیاسي ډلو در غوښتلو ضرورت نه و خو زه بیا در وغوښتې هغوی ټولو ورته وو چې مونږ د ملګري یو نو د هغه وخت نه روانه تر اوسه پورې
دا چې په دوې هفتې نه ډېر وخت وشه درېمه هفته را روانه ده نو خاص ګامونه په مځکه باندې نه ښکاري مونږ ته چې دوی اخستي وي سوای د کمیټې د جوړولو نه چې یو دوه سوه کمیټې جوړې کړې کله د یو کمیټې میټینګ وي کله د بلې کمیټې میټینګ وي او تر اوسه پورې په دې سره جوړ نه شول چې لکه فوج غواړي چې فوجي عدالتونه دي فوجي افسران د عدالتونه کې فیصلې کوي او دوی هغه لپاره وایم کې امینمنټ کې هغه دوی نه کوي دوی وایي چې نه د فوج په قانون کې به ترمیم راولو چې هغه فوجي عدالتونو ته اختیار ورکړو نو تر اوسه پورې دوی وړې وړې خبرې حل نه کړې نو دوی به دا غټه مسله څنګه حل کوي زما په سر نه خلاصېږي
نو ایاز وزیر صاحب استاسی په خیال مانی په دې موجوده حالاتو کې څه ګامونه پورته کول غواړي استاسی سره رایه ده
په کار خدا چې د دې لپاره سوچونه ډېر نوي شوي ځکه چې په پاکستان کې دوه درې قانونه مخکې جوړ شوي دي اول خواسم که د پاکستان قانون راواخلې د دې معاملې د مخنیوي دپاره ځای شته پکې که په هغه کې نه وي نو بیا پروټیکشن آف پاکستان قانون دوی پاس کړ چې په هغه لاندې هر قسمه طاقت دوی لري او په قبایلي سیمه کې ریګولیشن ان ایر سیول پاور چې آبا د ایف سی آر نه علاوه نور طاقت هم حکومت ته ورکوي نو د فوج سره خو هر هغه اختیار شته چې دوی غواړي اوس په کار دا ده چې سیاسي لیډرشپ په قبایلي سیمه کې خپل وجود هلته لاړ شي هلته خپل پرزنس وښيي دی پولیټیکل لیډرشپ شوډ ټیک د لیډ شوډ اون دی پروسس شوډ اون دا وار چې څوک پورې دا نه کړي دا نور خبره مې درته وکړه د وکړه کړه خو دا نور راسه جمعه تر
ایا وزیر صاحب تاسو څنګه ګورئ چې د څنګه تاسو ویلي چې د فوجي عدالتونو دا یو داسې نقطه ده چې د فوج او د سیاسي قیادت په دې باندې اتفاق راي نه جوړیږي لګیا دي نو د فوجي عدالتونو جوړولو سره ایا تاسو په نظر باندې ایا واقعي به د ترهګرۍ مخنیوي ممکن شي او کنه
سوال پیدا کیږي چې تاسو په زور ته دا مسله حل کړئ که په زور حل کړئ نو افغانستان زموږ لپاره یو مثال دی چې په هغه کې د دنیا واحد سپر پاور او سره د نیټو قوت چې په دې نه غټ قوت په دنیا کې بل نشته دا ټول سره یو ځای شول همدغه رنګ په پاکستان کې په قبایلي سیمه کې دیارلس کاله کېږي چې فوج لګیا دی په زور ترهګري سمی په زور نه سمېږي زور او سیاست دا دواړه لازم دي چې یو ځای دي چې څوک پورې دا دواړه سره یو ځای شوي نه وي پولیټیکل لیډرشپ اینډ ملټري لیډرشپ یو ځای ګامونه نه اخلي لیډ پولیټیکل لیډر نه کوي دا رنګ معاملې نه چلېږي تنها فوج دا مسله نشي حل کولی او نه تنها سیاسي لیډران حل کولی شي
د سیاسي چارو کارپو ایاس وزیرو د پاکستان پر اړپنډي کې د دی پوز د کور کمانډانو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د سیاسي ګوندونو لخوا د کمی اکشن پلان پر پریکړو به په هر صورت کې عمل کیږي او د ترګري د بشپړ ختمون لپاره به دوی جګړه روانه وي د دې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر راکوي د پوز د مطبوعاتي څنګه ایس پی آر د خبر پانه مطابق د زیارت په مخام پنڈی پوزي سر دفتر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې د ترخګری پر ضد د کمی اکشن پلان او د دې په عملي کولو غور وشو خبر پانه زیاتوي په دې موقع جنرال راحیل شریف وی چې د ترخګری پر ضد د سیاسي ډلو لخوا جوړ کړی شوی کمی اکشن پلان یا تګلارې باندې په فوري توګه د عمل درآمد ضرورت دی او د ټولو سیاسي ډلو یو کېدل او اتفاق باید چې په وړو وړو مسلو ځای نه کړی شي کله چې مشال ریډیو په دې خبره اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل نو هغه وی چې د پېښور اسکول پېښې وروسته ټولو سیاستوالو او حکومت په پوز د اعتماد څرګندونه کړې وه خو په پوزي عدالتونو باندې د ځینو مذهبي او سیاسي ګوندونو تحفظات چې لکه بلې د دې د نه عملي کولو یره پیدا شوې وه نو په دې تناظر کې د پوز مشر دا خبره کړې
چې ډومبای کومه غونډه شوې وه او پاغي کې چې کوم سپورټ د راحیل شریف جنرال صاحب وړاندې سیاسی گوندونو ورکړې وو دا غینه پس د فوجي عدالتونو په قیام باندې تو نسا اختلاف او خصوصا د مذهبي جماعتونو طرفه د مدرسو باره کې سو ریزرویشنز او د هغه ډلو وو چې کم وړاندې زمانو کې د فوجي عدالتونو نه سزاګانې خوړلې دي خصوصا پیپل پارټای شو او داسې سیول سوسایټي شو یا د لایر فورمز وغیرہ چې شو او نو هغه نه مطلب دا کې کې دی چې یو ځل اختیار ورکړې شي نو د دایره زیاته نکړې شي په دې باندې یو بحث هم شروع دی
په دې موخه په ملک کې د خفیا اطلاعاتو په بنیاد روانو کاروایونو توندولو جاج هم واغستې شو او ویل شو چې د ترهګری د مکمل خاتمه پورې به د دوی دا جنگ جاری وي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک و امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې رجستر سوی افغان کډوال دی بی ځای نه ځوروي تیر مازیګر نوموړی د خبرې په پېښور نشتر حال کې د جماعت اسلامي لخوا پر ربل سوی امن کانفرنس کې وکړي د نېشنل ګوند مخکښ می افتخار حسین بیا دې غونډې ته ویل په کار دی چې د ترګری پر ضد ټول سیاسي کوټونه او مذهبي کوټونه سره یو سي تفصیل غلام غوث وړاندې کوي
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي حکومت لخوا په اغستل شوی ګامونو وینا وکړه او وی ویل چې د سکولونو د امنیت لپاره دوی یو تګلارې جوړوي او پولیسو او د پوز ادارو په ګډه د ترګرو په ضد هدفي عملیات هم پیل کړي دي وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د غیر رجسترډ افغان کډوالو د وستلو په لړ کې پولیسو ته د هدایت هم ورکړې شوې دي چې رجسترډ افغان کډوال دي بې ځای نه
پولیس کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے لیکن یہ کون کو ڈائریکشن ہے کہ بے جا کسی افغانی کو تنگ نہ کیا جائے
پولیس تمو ہدایت ورکڑی دی چی بے ضائع دی افغانان نہ تنگوی خو چی کوم غیر رجسٹرڈ خلق دی ہگ دی ونی سی او واپس دی او لیک دوی او چی کوم رجسٹرڈ دی نو وفاقی حکومت دی داوی لپاره طریقہ کار وٹا کی او پی عزت دی زر تر زر واپس و لیک دوی پدغه محل د عوامی نیشنل ون مرکزی جنرل سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې د دې پیخي په لړ کې د ناسم امنیت پلټنی په کار دی
یقیناً چې دا یو پبلک سکول سکیورټی لیټ شتا دلته وزیر اعلی سره مناسب او ذمہوار خلک د دې تحقیقات ضرور پکاره چې د آرمی پبلک سکول محفوظ نه دی نو بیا به زموږ ستاد غړي څنګه محفوظ زموږ نه مو او راولو هغه چې کوم دې چې سکول ته لیدو په کم نیت دی لیدي چې دې کې دې له ولرو او په کوم نه لګي چې چاو نه د اگر عمر خبره وځي دا اگر عمر کوم ټول نو ولې دې کومه شمو د شجر دی جونډي مونږ یو کې مو د شجر په مترو او دا کوم به کوم نه دی
مولانا سمیع الحق د امن کانفرنس ته په خپل وینا کې د آرمی پبلک سکول پیخه وغندله او وی ویل چې د دې پیخه په لړ کې د دینی مدرسو د خلکو د تنګول نه دی ډډه وکړي شي مونږ ټول د دې ماشومانو په غم کې شریک یو مونږ مسلسل د دې پیخه غندنه کړې ده د مدرسو والا د پیخه کې هیڅ ذمہواری نه لري په یو مدرسه کې دا سوچ هم نشي کېدلی چې بې ګناه ماشومان دي وژل شي او کچري داسي یو مدرسه وي نو هغه دي راخکاره کړی شي تیر مازیګر په نشترال پیښور کې د آرمی پبلک سکول د پیخي روستو د راپورته شوی صورتحال په اخله د جماعت اسلامي په بلنه د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې د امن کانفرنس په نوم دا غونډه ترسره شوه چې په کې د یاد ګوند د سلګونو کارکونانو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دغه پیښه په سختو ټکو کې وغندله غلام غوث مشال ریډیو پیښور
په بلوچستان کې د ورکل سو بلوچستانو لپاره کارکونکو سازمان وایي چې په تیر کال کې 415 نور بلوچستان ورکل سو دي د سرګندونی د یاد سازمان مشر نصر الله بلوچ تیر ورځ د کوټي د خبريالانو په مرکز کې غونډه ته وکړه د مشال ریډي خبريال خدای نور ناصر پر نور حال راکړي
د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز نومي سازمان مشر نصر الله بلوچ وايي په سبا کې د بلوچو ځوانانو د ترېتم کېدو او روسیا د خراب سبيو مړیو د مونډیدلو لړۍ لا هم هغه سره روانه ده د نصر الله بلوچ په خبره په 2014 میسوي کال کې د 415 نور بلوچستان ترېتم سوي او د 455 هغه بیا خراب سوي مړی مونډل سوي دي نصر الله بلوچ د جمرات په مازیګار د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل تر دې وړاندې به لدی وجل سبيو کسانو سره پرچی هم و چې پرې به یې د هغه نوم او د کور درک لیکل سوی و چې بیا به یې پیژندګلوي په آسانۍ سره کېده. خو زیاتوي اوس د دې خراب سوي مړیو په مخونو تیزاب اچول سوي وي چې پیژندګلوي یې بیخي نسي کېدلی. مخکې چې به خراب سوي مړي موندېدل نو د هغو په جیبونو کې به پرچۍ وې او ډېر به خراب هم نه و چې پیژندګلوي به یې کېدلی سوای. لاکن اوس چې کوم مړي موندل کېږي د هغوی په مخونو باندې تیزاب او چونه اچول کېږي پوره خراب وي چې بیا یې پیژندګلوي نسي کېدای. نصر الله بلوڅ په خبري غونډه کې په بیا بیا همدا خبره تکرار کړ چې د خراب سویو مړیو تر موندېدلو وروسته د هغوی پیژندګلوي نه کېدل، نه یوازې دوی ته بلکې د ټولو ترې تم سویو بلوڅو د کورنیو لپاره بیخي زیات د اندېښنې وړ وي. له دې سره سره نصر الله بلوڅ د بلوچستان له حکومت دا هم خواست وکړ چې دغه خراب سوي مړي دې ژر خاورو ته نه سپارل کېږي او لږ تر لږه یوه میاشتې په مردخانه کې امانتن شول کېږي. موږ له صوبایي حکومت څخه خواست کوو چې د دغو خراب سوي مړیو د شولو لپاره دې په فوري توګه په سیول روغتون کې یوه مردخانه جوړه کړل سي چې پکې د دغو مړیو د شولو ټول سهولیات موجود وي او لږ تر لږه یوه میاشت باید د مړي په دې مردخانو کې کښېښول سي. که څه هم نصر الله بلوڅ په کال 2014 کې د خراب سوي مړیو د موندلو شمیر تر 4500 زیات یادوي، خو د بلوچستان صوبایي حکومت بیا په دغه کال کې دغه شمیر یوازې 1400 یادوي. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې له 2008 اسوي کال راهیسې د بلوڅو د خراب سوي مړیو د موندلو لړۍ پیل سوې چې د ډیری بلوڅو ملتپالو په خبره د دوی ځوانان د پاکستان استخبارات ترې تم کوي او وروسته یې وژني چې بیا یې خراب سوي مړي د صوبې په بیل بیل سیمو کې غورځوي. خو د پاکستان او بلوچستان حکومتونو تل دا تورونه رد کړی دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. او سم جو د کراچي پرور د پاکستان په لوی شهر کراچي کې کا یوې خواته د تشدد په پیښو کې عام خلکو ته مرګ ژوبل اوړي، نو بلې خواته په دغو پیښو کې د امنیتي ځواکونو سرتیرو ته هم مرګ ژوبل اوړي. په 2014 کال کې په دغه لړۍ کې تر 140 څخه زیات پولیس سرتیری د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی دی. د مشال ریډیو خبريال ظفر کرمی پرې رپورت لري.
په 2014 کال کې په کراچۍ کې 143 پولیس سرتیری وژل شوی دی. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي تیر کال پولیس سرتیرو ته اوختي زیانونه د پاکستان د بل هر خار څخه زیات دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي تیر کال د امنیتي ځواکونو او په تیر بیا د پولیسو لپاره زیانمنونکی کال و. نوموړي زیاته کړه په دې موده کې د کراچۍ په پولیسو د موټر بم حملې او د ریموټ کنټرول له لارې بمي بریدونه شوي، خو تر ټولو زیاد زیانونه پولیسو ته د وسلوالو لخوا د ډزو په نتیجه کې اوختی. دی وایي د کراچۍ پولیسو ته اوختی زیانونه د کال په وروستیو کې لږ کم شول، خو که بیا هم په ټول کال کې د وژل شوو پولیسو شمیر ته وګورو نو ډیر زیات دی. په دغه کال کې ټوټال 143 پولیس سرتیری وژل شوي دي. عتیق شیخ زیاته کړه پولیسو ته د اوختونکو زیانونو ترڅنګ بیا هم د پولیسو مورال لوړ دی او چې اوس هم کله په پولیسو کې د ورته کېدو ویل شي نو په زرګونو خلک په پولیسو کې د داخلي دو لپاره درخواستونه جمع کوي. د کراچۍ د جنایي جرمونو د محکمې یو پولیس افسر ایس ایس پی شاه جهان وایي د پخوا په پرتله اوس په کراچۍ کې د پولیسو ژوند ته ډېر خطرونه متوجه دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو په ګډون په نورو جرمونو کې یو شمېر ککړ عناصر په پولیسو حمله کوي. یاد دیوی په کراچۍ کې د امنیت د ساتلو لپاره د پولیسو ترڅنګ نیمه فوجي دستې یا رینجر ځواک هم دنده ترسره کوي. د 2014 په موده کې رینجر ځواکونه هم بریدونه شوي چې د دغه ځواک په لسګونو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاو کم یو لس بجې د نړۍ رنگونه په یوونی مبجا
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې د مشال پنوم په اته منټه د پاسا 2 بجې روختیا او درملنه په 2:30 بجې سروي په 3:30 بجې جمهوریت په پاو کم 4 بجې نوي خیالونه نوي سازونه په 4:30 بجې
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې سویل احمد شاه اعظمي څخه به د دې ساعت د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې د ترګري ضد قومي پلان مسوده تیار شوې ده او د حتمی بحث لپاره نن د سیاسي ګوندونو مشرانو ته وسپارل شو. نوموړي دا خبرونه په وزیر اعظم هاوس کې د ترګري ضد قومي پلان په اړه ټولګندیزي غونډه ته وکړه. نواز شریف زیاته کړه دا پلان به د دوه کلونو لپاره وي او لس غواړي چې سر له وسه عملي شي. د خبر پرسنخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي صوبایي حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته استوي چې نمونه نه دی راجستر کړي. تېر ورځ د پېښور په نشتر حال کې امن کانفرنس د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د پېښور سکول تر بلوس امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې راجستر شوي افغان کډوال نه ځوروي. پاول سانکی د اورکرڅو بلوچستان لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز وای تر کال له سبيس 1415 د شنور بلوچستان اورکرڅو دي. دا خبرې د تنظیم شته نسلا بلوچ په کټ کې د خبري اعلان سره د خبري غونډه پر مهال وکړه. په پاکستان کې عدالت او سوال د لشکر ته بعد مشر زکی رحمان لکې د بن مدات تر دوه نور اونې غځولې ده. دا ترګری د مخنیوي او عدالت د تیر میاشت پر 13 د 2003 کال د ممبئی بریدونو د پلانول تورن زکی رحمان لکې په ضمانت خوشی کول امر کړی وو. حکومت د امن نظم ساتنې قانون تر مخې د هغه نظربندۍ پریکړه وکړه. یو افغان ځای چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د واده په مراسمو د لګېدل راکټ د توغلو تور پر افغان ځواکونو پورې کیږي. د چهارشنبې په غرمه د سنگین ولسوالۍ په څارونکلا کې د واده پر کور یو توغندي ولګېد چې په کلر سل شل کسان ووژل او تر 15 زیات ژوبل شول. د هلمند مرستیالوري محمد جان رسول یار وایي ځواکونو تر هغه وروسته د واده پر مراسمو توغندي وټغوي چې کله وسوالو د دوی پر امنیتي پوسټه برید وکړي. د عراق حکومت وایي 2014 کال په دغه هیواد کې د 2009 کال راهیسې تر ټولو خونړی کال و. د عراق د روغتیا، کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د راټول شوو شمیرو له مخې په تیر کال کې لږ تر لږه 15,538 کسان وژل شوي او تر 2000 زیات ژوبل شوي دي. او روسیه د شام د اپوزیشن اتوي شخصیتونو تر روانه میاشت ماسکو ته د ورتک بلنه ورکړې ده چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له حکومت چارواکو سره خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کاو او سم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورسپانو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستي دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې په بونیر کې د علم په غر باندې د ترهګرو سره د پولیسو مقابله او هلته د ترهګرو هلو ځلو نه دا څرګندېږي چې لډین مودې دغلته دا ترهګر ډېر دي او د دې پیښې نه دا ښکاري چې دې علاقې کې د ترهګرو واپسي امکان لري. ادارې مخکې لیکي چې یقینا د سوات اپریشن وروسته به د سکیورټي فورسز او حکومت لخوا د حالاتو سمولو لپاره یو شمېر اقدامات شوي وي خو د پولیسو د نفرې د کمی له وجې بیا دغه ترهګرو دې سیمو ته مخه کړې ده. کومه چې د فکر وړ خبره ده. نو باید چې حکومت په فوري توګه د وفاق نه د اف سي دستي واپس راوبلي او دارنګ وفاق له هم په دې اړه د غور کولو ضرورت دی. ادریا اخري کې وای په بونیر او په داشن سیمو کې د ترخګرو د ختمون لپاره ضروری ده چې د خیبر پختونخوا حکومت دغه علاقو ته سکیورټي فورسز ولېږي چې دارنګ په دغه سیمو کې ترخګري لکه د وړاندې وختونو په شان سر راوچت نکړي. بل په لو جنگل سپان خپل ادریا د پېټرولیم مصنوعاتو بندرخونو او د دې پاسراتو لیکلي او چې وزیر اعظم وړاندې ورځو کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه کې د کمی اعلان سره ویلي دي چې دا د نوي کال ډالۍ ده. خو ورسره بل طرف ته په پېټرولیم مصنوعاتو 15% سیلز ټیکس هم لګولو او وايي حکومت ته د 18 ارب روپو خساره شوې ده او د هغې پوره کولو لپاره دوی دا اقدام پورته کړو. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د خپلې خسارې پوره کولو لپاره سمدستي اقدامات کوي خو د ولس د جیبه د مختلفو ټیکسونو په نوم اخیستل شوي پیسو خسارې پوره کولو چا سره وخت نشته. بل اول دا چې نړیوال منډی کې د تیلو نرخ 50% پورې راکم شوی دی، خو پاکستان کې دا کمې 45% هم نه دی شوی. دریا اخري کې لیکي چې تر اوسه پېټرولي مصنوعاتو نرخونو کې د شوی کمی فائدہ هم ولستا نه رسیدلې، او یوازې د وړو په نرخ کې 1 روپۍ کیلو کمې شوی دی. خو چای، چینی، دالونه او نور سیزونه په خپل ځای ولاړ دي. باید چې حکومت د دې خوراکي توکو د نرخونو کمولو کې هم خپل کردار ادا کړي چې دا رنګ د پېټرولو مصنوعاتو د کمی فائدہ ولستا ورسي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي څېړونکو ادارې بروکینګز انسټیټیوټ په خپل لیکنه کې وایي چې پاکستان په رښتینې معنا وسلوالو او سخت درځي ته ماتې ورکول غواړي، نو باید د هغه هیواد په تعلیمي نصاب کې بدلون وکړي. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي چې هم له کابله د انامنۍ له کابله یو شمیر بهرنیان وتلي دي، خو دا ځل افغانان ایلمند دي چې په دې هیواد کې به سوله او ثبات ټینګ سي. د دواړو مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي سیډنی دی ادارې بروکینګ انسټیټیوټ په خپل ویب پاڼه د لیکوالي مدیحه افضل ک پاکستان طالبانو سره حقیقي جنگ غواړي نو تعلیمي نصاب به بدلوي د سرخط لاندې یو مقاله خبره کړې ده، او لیکي چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول 1200 ماشومانو د خپل سر په بدل د خپل هیواد پاکستان د ناکامو قرض ادا کړو، او هغه چې ټپیان او یا ژوندي پاتې شول دغې پېښې ترې ماشومتوب وتروړلو. لیکوال لیکي چې ما هم د پاکستان په سکولونو کې تعلیمي زده کړې کړې دي، خو هغه مهال پاکستان یو بدل هیواد او پاکستانی ټولنه یو بل ډول ټولنه وه. داسې ټولنه چرته چې د ماشومانو ماشومتوب ژوندی او خوندي و. خو د لیکوالي په خبره دا هغه وخت و چې د پخواني پوځي ډکټیټر جنرال ضیاءالحق د دورې حکومت اخرنۍ ورځې وې، چا چې د دغه هیواد تعلیمي نصاب، مدني ټولنه، قوانین او بشري ازادۍ په خپل تشریح شوی اسلام دومره بدلې کړې چې د پخواني شناخت نه یې ووستې. لیکوال لیکي چې په تیرو څو میاشتو کې زه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پرایمري، میډل او هایي سرکاري سکولونو ته ولاړم. زده کوونکو سره مې په پاکستان کې د روانې نامنۍ په اړه خبرې وکړې، او ډېر حیران شوم چې دغه هیواد زده کوونکي په پاکستان کې د روانې نامنۍ ذمہوار هند، امریکا او اسرائیل ګڼي، او دغه هیوادونو لخوا په یو داسې غیر حقيقي تګلارې یقین کوي چې ګوندې دغه هیوادونه پاکستان ماتول غواړي، او که څه هم په پاکستان کې د زورګونو خلکو د وجنې ذمہواري په بیا بیا طالبانو قبول کړې، خو دغه زده کوونکي د منلو ته تیار نه دي چې یو مسلمان بل مسلمان وجلې هم شي. د لیکوالې په خبره د دغه زده کوونکو د دې ذهني جوړښت ټول ذمہواري د پاکستان په سرکاري سکولونو کې د رایج تعلیمي نصاب ده، کوم کې چې هندو او هند، اسرائیل او يهوديان، امریکا او غیر مسلم ته په بیا بیا د اسلام او پاکستان دښمنان ویل شوي دي. د لیکوالې په خبره کې پاکستانی ټولنه په ریښتونې معنی طالبانو ته ماتې ورکول غواړي، نو باید دغه هیواد تعلیمي نظام کې بنیادی بدلونونه راولي. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په کابل کې د خپل خبريالي پاملا کانسټیبل یو راپور خپور کړی دی. پاملا لیکي چې کلونه مخکې په کابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ژمي د موسم په یو ماښام کې د کابل په یو سړک ولاړم. هرې خوا ته خاموشي وه. د لرې نه به کله کله د بګۍ د اسپو د قدمونو آوازونو دغه خاموشي ماته کړه، او کله به مې خوا کې په سایکل سپور څوک تیر شو چې کور ته به په بیړه و. په کابل کې بغیر زمانه بل هیڅوک بهرنیان نه وو، نو په داسې ماحول کې راته ځان ډېر پردی پردی ښکارېدو. خبریاله پامیل لیکي چې تېره ورځ بیا د جمعې ماښام او بیا هم هغسې په سړک ولاړوم. که څه هم اوس کابل ډېر بدل شوی دی، لوړې لوړې ودانۍ دي، لارو کوڅو کې اوس خاموشي نشته، خو په تېرو څو میاشتو کې په کابل کې د افغان طالبانو لخوا پرله پسې خونړۍ بریدونو په کابل کې میشت زما ډېر ملګري بهرنیان او افغانان د دغه هیواد نه په وتو مجبوره کړي دي، او اوس بیا یوازې یم. خو د لیکوالې په خبره که څه هم طالبان دا تاثر ورکوي چې دوی بیا په کابل کې دي، خو دا ځل زه هم د یو پرامن افغانستان په اړه هیله من یم، او افغانان هم.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هلمند کې د واده پر کور د توغندي لګیدو پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلا کې د چهارشنبې پر ورځ د واده پر کور یو توغندي ولګېد چې پکې لږ تر لږه 25 کسان ووژل شو. فریبا ظاهر نور معلومات وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د واده مراسمو پر مهال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خواشینی ښودلې ده. د ارګ څخه په خبره سوې اعلامیې کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د دې پېښې په اړه د جدي پلټنې سپارښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته دنده سپارلې چې یو ګډ صلاحیت لرونکی پلاوی سیمې ته ولېږي او پېښه له نږدې وڅېړي. د چهارشنبه په ورځ د سنگین ولسوالۍ په څاروان قلعه سیمه کې د واده پر مراسمو راکټ ولګېد چې 15 تنه ملکي وګړي پکښې مړه او 45 نور ټپیان شول. د سیمې اوسېدونکو وایي دا راکټ مراسمو ته نږدې د ملي اردو له یوې پوستې څخه ویشتل شوی دی. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په یوې اعلامیې کې پر افغان چارواکو غږ کړی چې د پیښو په اړه جدي پلټنې وکړي او د داسې پیښو د دوام د مخنیوي لپاره اړین ګامونه واخلي. نوموړی وایي په ملکي سیمو کې د راکټ ویشتل د بشري حقونو د نړیوالو معیارونو له مخې منع شوی دی. تر دې پیښې وروسته د قربانیانو کورنیو او نورو هلمندیانو په مرکز لشکرګاه کې لاریونونه پیل کړه.
موږ عدالت غواړو.
زما د خوشحالۍ په ورځ کې پر ما باندې غم راغی. اطمینان پاتې شو. زما شهیدان پاتې دي پراته دي. زما د ورور واده دی نو هغه د دې په غم را باندې بدل شو. نو زموږ غور دی اوسې زموږ سره دی او بس خاص اوسې دا ولې زموږ سره داسې کېږي.
دوی دغه لاس له ولسمشر څخه غواړي چې د دې پېښې له عاملینو سره قانوني چلند وسي، که نه نو دوی به له حکومت سره له همکارۍ لاس واخلي. د 215 میوند قول اردو مرستیال دا ومنله چې په هلمند کې د واده پر مراسمو راکټ د ملي اردو لخوا ویشتل شوی دی، خو وایي دا کار وروسته له هغه وسو چې د واده مراسمو له یوې نږدې کور څخه پر دې پوستې حمله وسوه او په متقابلو ډزو کې دا پېښه رامنځته شوه.
فریبا ظاهر واده افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې په دغه هیواد کې جګړه د افغانانو جګړه نه ده. شغلی کرزی دغه راز په دې باور دی چې بارنیان د خپل ګټو لپاره هلته جګړه غزوي. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا په خپل هیواد کې د جګړې له کبله پر لویدیځ په تیره بیا پر امریکا انتقاد کړی دی. د شغلی کرزی په باور امریکا او پاکستان د افغانستان د جګړې اصلي عناصر دي. کرزی دا جګړه افغاني نه بلکې یو تحمیل شوی جګړه ګڼي. دی وایي په افغانستان کې جګړه د افغانانو نه ده، دا زموږ جګړه نه ده، دا د بهرنیو جګړه دی چې د بهرنیو د ګټو لپاره پیل شوې ده او اصلي عناصر یې پاکستان او د امریکا متحده ایالات دي. له همدې کبله د پاکستان او امریکا له همکارۍ پرته زموږ په هیواد کې سوله نشي راتلای. نو ځکه که دوی هغه ځای ته رسېدلي چې ووایي خپلو اهدافو ته رسېدلي، نو زه هیله لرم چې دوی به د افغانستان د سولې لپاره کار پیل کړي او پرې نږدي چې له نور وڅورېږو.
and not make us suffer anymore.
شغله کرزی په دې باور دی چې هغه څه چې امریکا په افغانستان کې کړی د تروریزم په وړاندې جګړه نه و. نوموړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې فکر نه کوي امریکا داسې یو کار په افغانستان کې ترسره کړي. د حامد کرزی په باور هر هغه ګام چې بهرنیان اخلي نتیجه یې باید داسې نه وي چې د افغانستان خلک ستونزې وزغمي، ماشومان ووژل سي، افغانان بندیان سي او یا هم افغانستان وویشل سي. یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا داسې نه وایي. هغوی د کرزی د څرګندونو ته په دې سترګه ګوري چې ګواکې دی په راتلونکي کې د ځان د ګټې لپاره دغسې خبرې کوي. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی مطیع الله خروټی وایي کرزی له هرې لارې کار اخلي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې ځان د خلکو خواخوږی وښيي. دی وایي
اوس فقط مطرح کول نه او مطرح کول همدې لپاره چې آینده 15 کاله را باد وروسته بیا هم هغه قانون اساسي هغه اجازه چې جناب حامد کرزی ته خبر چې بیا ځان کوي چې هغه خیالو هغه فکرو کې دي.
حامد کرزی د خپل واکمنۍ په تیرو دوو دورو کې پر امریکا سخت انتقادونه کول. هغه حتی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړه او هغه د افغانستان نوي حکومت ته پرېښود. کرزی اوس هم پر امریکا انتقادونه کوي او وایي په دې سند کې داسې څه ځای شوي وي چې هغه مهال د توضیح نه و، نو له همدې کبله یې دا سند لاسلیک نه کړ. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون بلاخره د افغانستان د نوي حکومت پر اطلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سو چې ورسره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو برخلیک هم روښانه سو. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې تر 2014 کال پورې به شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې سي.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپلې لیکنه کې په پاکستان کې سخت درزي او وسلوال یغتوب ته کتنه کړې ده. ورسپانه د ترګري پر ضد د حکومت نوې پلان په اړه وایي که څه هم حکومت یو تګلارې جوړه کړې خو پښتنه دا ده چې حکومت به پر خپل ژمنې تر کومه حده او په څه ډول عمل وکړي چې دا ښه او بد له توپیره پرته به د ټولو وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال زاهد حسین لیکي چې بلاخر په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي پلان تیار دی او اوس وخت راغلی چې حکومت د یاغیتوب خلاف ګامونه واخلي. لیکوال که یوې خواته د پوځي عدالتونو جوړېدلو او د پانسي سزا د بیا بحالولو تنازع یادوي، نو بلخوا دا هم وایي چې دغه پلان د عملي ګامونو یوه جامع تګلاره ښکاري، خو زیاتوي چې کېدی شي دا پلان کافي نه وي. د لیکوال په خبره له دې مخکې هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قوانین مخې ته راغلي دي، نو اوس پوښتنه دا ده چې د حکومت ګامونه به څومره مؤثر وي. په مقاله کې د وزیر اعظم نواز شریف په وړاندې لوی چیلنج دا بلل شوی دی چې نوموړی به په پنجاب صوبه کې د یاغیتوب او د مذهبي تندرویتوب د مسلې په وړاندې څه عمل کوي. د ډېر وخت راهیسې د ترهګرۍ خلاف د ګامونو توجه په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا پاتې شوې ده او ریاست په پنجاب صوبه کې د ترهګرۍ پر فعالیتونو ځان کوڼ کړی دی. د لیکوال په خبره په پنجاب صوبه کې د وسلوالو ډلو لخوا د جوابي کاروایی د یرې له امله حکومت دوی ته پام نه دی کړی. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا د ترهګرۍ ضد نوې تګلاره به څه بدلون راولي که څنګه، او زیاتوي چې دا خبره لا واضحه نه ده. لیکوال لیکي که څه هم د ترهګرۍ د له منځه وړلو په وړاندې د حکومت په شل نکاتي اکشن پلان کې د پنجابي وسلوالو خلاف د کاروایی کولو او د ښه او بدو طالبانو ترمنځ د فرق ختمولو ژمنه شامله ده، خو تر اوسه په عملي توګه د دې څه نښې نه ښکاري. په مقاله کې لیکل شوی دي چې که څه هم ټوله توجه په طریقه طالبان پاکستان او نورو هغو وسلوالو مرکوزه ده چې د هیواد په شمال غربي سیمه کې فعال دي، خو په اصل کې د یاغیتوب او مذهبي تندرویتوب اصلي مرکز پنجاب صوبه ده. پنجابي طالبان زیاتره د جیش محمد، حرکت المجاهدین او د لشکر جنگوي ډلو سره تعلق ساتي چې له بخنې سره په پنجاب او نورو سیمو کې فعالیت لري. لیکوال وایي په پاکستان کې د یاغیتوب جرډې د سخدریزو مدرسو نیټورک سره اړه لري چې په دغه هیواد کې د پنجابي طالبانو زیاتره مشرانو له دغو مدرسو نه نظریاتي تربیت او تعلیم حاصل کړی دی. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د تندرویتوب خلاف اصل جګړه باید په پنجاب صوبه کې وشي. دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پېښور کې د قبایلي سیمو د چارو دفتر فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ پروژې راها منتظمین وای په باړه کې د بیا ودانۍ او بیا رغونې د کارونو په اړه یا د خیبر له انتظامی چارواکو سره خبرې کړې دي، او دا چې په باړه کې به د شاوخوا شپږ ارب روپیو په لګښت پرمختیايي کارونه په اړه کار پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د فاټا سیکریټریټ د راه پروژې چارواکي وای چې دوی د خیبر جنسي د باړې تحصیل د بیا ودانې او هلته د ترقیاتي کارونو تر سره کولو تابع کړي دا او خوښه شپږ ارب روپو د لګښت په پلانې کار پیل کړي دی. په دې حقله د فاټا سیکریټریټ د راه پروژې پروګرام مینیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وای: دا چې د باړې د بیا ودانولو د پاره هلتا کوم کارونو ته ضرورت دی، په دې حق لا د باړې سیمې او مشر خیال متشا پر دی وای:
دلته کباړې کې تاسو وګورئ نو مکمل چې څومره د باړې خولیا ده خراب شوې ده، په هغه کې سکولونه وران شوي دي، په هغه کې سړکونه وران دي. بنیادی لکه ضرورت د اوبو اسکلو د اوبو د سړکونو او دین علاوه چې کم دي سکولونه او لا صحت چې کم مرکزونه دي، اسپیټالونه، نو دغه جوړول دي دوباره او یا دغه هغه خړونه یا پلونه چې کوم په دې جنگ کې ورزول شي نو دغه جوړول دي دوباره.
یا د دې چې په باډه کې په تیر پنځه کال کې څو وارد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول، خو په دې وروستو کې دلته د خیبر ون په نامه هم عملیات دوام لري او پوځ پولیټیکل چارواکي دا کوي چې باډه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او ډېر زر به ورته د باډې نه بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شي او هلته به ترقیاتي کارونه پیل شي. خو بیا هلته موجود وسلوال وایي چې اوس هم د باډې ځینې برخې د دوی تر واک لاندې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زوې منا اسلام دې نازمون د پختنو څخه کلتور دې
تر اوسه سمره سکولونه ډنګ شوې دي.
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباپلې شوې.
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی؟
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خنې دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته د رزمک د زده کوونکو په اړه یو ریپورت وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبریال د ریپورت لمخې د رزمک کالج زده کوونکي چې دی هلته بند پاتې دي او لډي رستون سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود پر ریپورت لري.
پکوت بی وزیرستان رزمک شه یوش برداس طالب علمون و سیجی چه کومو در رزمک کیڈیٹ کالج چه د داخله په غرض ټیسټ ور کولو مکمله تیاری کړی دا. دا طالب علمون یی چه په سیمک شه د کڑک جنو الاتو په وجا دا کالج ارزی تور باندې نو شهره تالج دا ولای شوای دای. دوی زیاتوی چه د لیار را دری نمون دوالو په وجا ی مسلط کړی دای چه په خطرناکو پټو لارو سفر وکی ټیسټ د پاره نو شیرا تا ورسی. پا دا غابر ایک شی یو طالب علم سمین و رمان پا دا رنگ جا گی جی. یو بل طالب علم منہ جولا جاتا وی سلوارم جنوری نہ مکش مکش نہ شیرا تارا سوی زر والی جان زیاتوی نمائندہ محمد نذیر تا بار بار ٹیلی فون وقت ٹیلی فون یہ باندھ میں لاوے دم بیا میں دے سینٹ دے سفران خائما کمیٹی چیئرمین مولانا محمد صالح شانہ پدا غابا رکش پشتنا وکڑا ہوئی پدا رنگ جواب راکم
اقدامات کئی پبل طرف دے دے کریڈٹ کالج رزما کو دے ورکے تا دے دے رہدارے سہولت نہ دے ورکڑائی رو دے حکومت نا خاص کر دے فاتا سیکٹیت نا اور سرا دے پولٹیکل انتظامی نا دا پر زور مطلبہ کا ورنا دے 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 ورکے زغا امتحانی نا اور دا پرسی شپوتی شی دے 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 مجرم اور دے دے سزاوار دے دا حکومت کئی دے حکومت کا فوراں دے دے ورکے دے رہدارے سہولت فراہم کو
دے غو طالب علمانو غشتنا وکړه چې په موکه موجود حکومتي چارواکي دې د دوی په حال رحم وکړي د لارې در ادارې اصول دې ورته آسان کړي چې د راتلونکو وخت نور طالب علمون د دغه مشکل په وجه د ښه تعلیم نه به برخه پاتې نشي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پښتنو د لیک لوست او زده کړې لپاره کارکونکو تنظیم په هوایي په 2015 کال کې به تعلیم ته ځانګړي کوي. په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د تنظیم چلوونکو وویل چې د 2015 کال لپاره د دوی شعار دا دی چې هر کس باید بل هغه ته لیک لوست او سبق ورزده کړي. د دوی په خبره د فروری لمیاشتې به دوی په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د نارسمي تعلیم ورکولو کار پیل کړي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په پېښور کې د نوي کال شروع کېدو په مناسبت د غیر سرکاري تنظیم پوهه لخوا د غیر رسمي بنیادی تعلیم یا نان فارمل بیسک ایجوکیشن په ذریعه په پښتنو کې د لیک لوست زیاتولو په مقصد د یو کمپاین پرانستو شو چې پکې زده کوونکو، استادانو، خبریالانو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړلو. د دغه تنظیم مشر او د پروګرام تابعه کوونکی ایاز مندوخیل مشال لیړو ته وویل چې په پښتنه سیمه کې د پولي هغه غړ دي او کدي غړه د تعلیم هم کمې دي او دلته کې د جدید تعلیم او د سکولونو مخالفت هم ډیر دی. نو باید د حکومت سره سره هم اولس هم تعلیم خوراولو کې خپل کردار ولوبوي.
تاسو معلوم دی په پښتنو کې ډیر زیاته بې تعلیمي ده، که افغانستان کې دي کدل ته پاکستان کې دي. دوم بیا ملټنسي ده، د سکولونو مخالفت، د جدید سکولونو د مذهب په نامه یا د سکولونو الوزول د بمونو په شکل کې دا صرف او صرف په پاکستان کې هم په پښتنو سیمو کې کیږي او په افغانستان کې هم په پښتنو سیمو کې کیږي. تاسو باندې چرته اوریدلې چې د پنجاب په 2 لک سکولونو کې چرته سکول والوتي. نو موږ غیر رسمي بنیادی تعلیم چې نان فارمل بیس ایجوکیشن ورته وی دا غد خورولو د پاره په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې ډیر کم کار کیږي.
نو موري ویل چې هر یو کس چې سومره هم د کله کړه دا باید هغه بلته ورخایي.
د دې کال زمونږ ناره ده ایچ ون شو ټیچ ون، یعنی هر کس دی بل کس ته سبق وخایي. هر کس چې چا لګم سبق ویلې وي هغه په کار دی خپل خور ته، خپل مور ته، خفه ته، په مالکه، په کور کې، په کلی کې هغه بلته سبق وخایي. کاغه واړی وي که غټ وي، زم ما په خیال خود پښتنو ډیر مسائل دی، خود ټولو مسائل مور چې کوم دا د ناپوهي.
دوی ویل چې ردی مقصد لپاره دوی خپل یو آسان نصاب باندې هم کار شروع کړی دی او روان کال دوی میاشتنه به هم په غی باندې کار شروع شي او هغه به زی په زی اوویشل شي. دغه تنظیم یو غړی چې د پېښور پوهنتون د ام بی اس د کوونکي هم دی ابراهیم د خپل کار او ردی د خورولو په خله باندې وایي
کورس اوټلاین بدسي چې هغه دغه ته ټیچینګ ضرورت نه، هغه به هغه په خپل ویل شي چې ردا به زمخ بل تسنګ خایمه د ماشومانو لبه څنګه، د زنانو لبه څنګه، ینګ کسانو لبه څنګه، بوډاګانو لبه څنګه، یو ترتیب وي او اخره کې چې هغه به په دې شیزونو پوه شي چې کوم ټارګټ کړي بل یا دغه رنګ نور د ساين بورډز و غیره کورونه کې به مطلب زنانه ته دا مسله نه چې بل رالی او غوز دا نورو پسې ګرځي گاوند کې لبه دا مسله نه چې شین کاغذ ګولې، سور کاغذ ګولې، کم از کم د بیسیک میډیسن دی لکه ډیسپرین او هغه به دا پړول شي چې را دا ډیسپرین دی.
دغه پروګرام تابع کوونکو د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت خبريالانو او په خصوصي توګه د کوونکو او استادانو نغښتنو کړه چې د نن نه دوی خپل کور او چاپیرچل کې سبق نه ویونکو ته خود نه شروع کړي، ځکه چې د دوی په وینا د پښتنو چې څومره هم ستونزري هغه د سبق یا تعلیم نه لریوالي او سبق نه ویل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجز د خبرونی د پاشي بوت رسیدلی احمد شازمی به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې ترګری ضد قومي پلان مسوده تیار شوی ده او د حتمی بحث لپاره نن د سیاسي ګوندونو مشرانو ته وسپارل شو. نو موږ د خبرې نن په وزیر اعظم هاوس کې د ترګری ضد قومي پلان په اړه ټول ګوندیزي غونډه ته وکړه. نواز شریف زیاته کړه دا پلان به د 2 کلونو لپاره وي او لس غواړي چې سر لوس عملي شي. خبر پرستخه وزیر اعلی پرویز خټک وایي صوبای حکومت یوازې هغه افغان کډوال نیسي او افغانستان ته استوي چې نمونه نه دی رجستر کړی. تیر ورځ د پېښور په نشتر حال کې امن کانفرنس د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړې چې د پېښور سکول تر بل درسي امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې رجستر شوی افغان کډوال نه ځوروي. په بلوچستان کې د ورک کړسو بلوچستان لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز وایي تیر کال صوبې څخه 415 بلوچستان ورکل شوی دی. په پاکستان کې عدالت او سوالي ډلې لشکري طیبه د مشر زکیو رحمان لکوي د باندې مدته 2 نور اونۍ پرې غزولې ده. دا ترګری مخنیوی او عدالت د تیر میاشت پر 13مه د 2008 کال د بمبئی بریدونو د پلانولو تورن زکیو رحمان لکې په ضمانت خوشکول امر کړی او حکومت د امن نظم ساتنې قانون تر مخې د هغه د نظربندۍ پریکړه وکړه. یو افغان چارواکی وایي په هلمند ولایت کې د واده پر مراسمو د لګیدلي راکټ د توغول تور پر افغان ځواکونو پورې کیږي چې د چهارشنبې په غرمه لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شول او تر 15 زیات پکې ژوبل شول. د هلمند مرستیال والی محمد جان رسول یار وایي ځواکونو تر هغه وروسته د واده پر مراسمو توغندی وتوغوي چې کله وسوالو د دوی پر امنیتي بوسته برید وکړي. د عراق حکومت وایي 2014 کال په دغه هیواد کې د 2008 کال راهیسې تر ټولو خونړی کال و. د عراق د روغتیا، کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د راټولو سوو شمېرو له مخې په تېر کال کې لږ تر لږه 15,538 کسان وژل شوي او تر 2,000 زیات ژوبل شوي دي. او روسیه د شام د اپوزیشن 28 شخصیتونو تر روانه میاشت مسکو ته د ورتګ بلنه ورکړې چې د شام د ولسمشر بشار الاسد له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. د شام د اپوزیشن یو غړي تیر ورځ د فرانس خبري اژانس ویل 28 واړه مشران ته بلنه رسیدلې ده، خو دا نه ده معلومه چې هغه مشران به بلنه ومني او کنه.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واوریدئ چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول دي. سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څه پو پاتې سوس ډیو ریډیو اوریدلی سي. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو په سیمه کې له خپل ټول خبري اعلانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یست خوشاله اوسئ.